ټاکل سوی د چینن د هرات د پښتون د اوبو بند رسمن افتتاسي د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت تخوا رسنیو ته په استولي بلنلیک راغلی دی چې د پښتون د اوبو بند او د برښنا د تولید فابریکا به د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانستل شي. د پښتون بند د هرات له شار ختیځ لور ته په 25 کیلومتر کې دی. دا بند څلور اویا متر لوړوالی لري او د څلور 50 میلیونه متر مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میگا واټ برښنا به تولید کړي او شاوخوا 14000 هکټار ځکه به خړوب کړي. د پښتون د بند ته جوړېدو چارې په تیر جمهوریت نظام کې په 2011 کې پیل شوې وې چې بیا د جګړو له امله کله چارې مخته تللې کله ځنډېدلې او اوس یې کارونه بشپړ شول. افغانستان او قرغیزستان اقتصادي او د سوداګری همکاري دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت او د قرغیزستان جمهوریت د اقتصاد او سوداګری وزارت ترمنځ د موافقه د قرغیزستان پلازمین بشکک ته د دغه وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ پلاوی د سفر په جریان کې واسوه. د راپورونو له مخې د دوه اړخیزه سوداګری د تسهیل ترڅنګ قرغیزستان ژمنه کړې چې سوداګری زیزې به اسانه کړي، بانکي اړیکې به ښه کړي او د افغان داګرو لپاره به د ترانسپورت لارې اسانه کړي. مخکې تر دې قرغیزستان سږ کال طالبان د ترهګرو د ترهګری سازمان له لیسته څخه لیرې کړل. د دې ترڅنګ په منځنۍ اسیا هیوادونو کې ترکمنستان له افغانستان سره د ګازو د پایپ لاین پر یوه لویه پروژه کار بیا پیل کړی دی او ازبکستان په اګست میاشت کې له کابل سره د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لوړ پوړي غړي علي وزیر د ازادۍ غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2023 کال د اګست راهیسې چې یو کال کېږي په ناحقه توقیف کې دی. په اعلامیه کې زیاته سوې چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندې دی او د ده د بند د اوږدولو په خاطر پر ده بې ځایه قضیه ثبت شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2020 کال څخه تر 2023 کال پورې تر دوو کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2024 کال د اګست په درېیمه نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نښتې تور پورې سوی و. وروسته محکمې ده ته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ، خو دی بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباده راولپنډۍ بیا د پنجاب په بېلابېلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په هب کې بندي سو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پولیسو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کېږي. دی تور پوری کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل سوی دی، خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ډیره قرباني ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د سولې د منځګړیتوب هڅو ته زیان واړوي، دا کار به د مسکو لپاره سختې پایلې ولري. ترامپ همداراز ویلي چې د جمعې په ورځ په الاسکا کې د پوتین سره د ده غونډه ممکن د اوکراین د ولسمشر سره تر بلې غونډې وروسته وي. تمه کېږي په دې غونډه کې به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په اړه بحث وسي. ښاغلي ترامپ د چهارشنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې دا پایلې مشخصې نه کړې، خو مخکې یې خبرداری ورکړی و چې که په الاسکا کې خبرې ناکامې سي په روسیا د اقتصادي بندیزونو احتمال سته. د اروپای ټولنې او اوکراین مشرانو د چهارشنبې په ورځ له ډونالد ترامپ سره په یو مجازي غونډه کې ټینګار وکړ چې کیف باید د اوربند یا ځکنیو مسئلو په اړه له روسیې سره په هر ډول خبرو اترو کې په مستقیم ډول ښکیل وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تمه کېږي چې روسیه به د اوکراین او اروپا له غوښتنو سره په کلکه مقاومت وکړي. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکاله او احترامات مکبل کی کدر منو ګللی زكون کو لمندیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جمع بم پتن می یوزل به هم تاسو ټول تشرح واس مې دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چې زمره تاسو دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. موږ تاسو بنن افغان مشهور مېرمنو او پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښ پر معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زكون کو زمره تاسو د تیری ورځی پر لوست باندې لنګ تکرار کوم چې زمره تاسو تیر ورځی لوست ملکه سرایا ترزی اړوند و. موږ تاسو ملکه سرایا ترزی و پیژندل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. دا مو پیژندل چې ملکه سرایا ترزی نه یوازې د غازی امان الله خان میرمن مه، بلکې د دې ترڅنګ د افغان ښځو د دود، کلتور او فرهنګ لپاره هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو ګلالیز د کونکو لپاره مې د همدغه سیاست افغان میرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه ذکرین. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپل ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. ولو چې زرغونه انا څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. ولو چې زرغونه انا څوک ده؟ زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په خټه الکوزی و. د خپل وخت یو پوهه او هوښیاره میرمن و. د دې لپاره د یو ویاړ بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې و، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لویې جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا اروان ولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمیرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان د هوشارو زیرکو او فوه افغانو میرمنو له جملو څخه و. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیر نیکه او سالمه تربیه ورکړې و، بلکې د دې ترڅنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول تر څو د سلطنت په دوران کې له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسي او هغه ته به همیشه نیکی سلاوي او نیکی مشورې ورکولې. کله چې په 1440 هجری قمری کال د احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چارې وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره اووه دیوالونه او اووه خندقونه راوګرځول شي تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغورل شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستی احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1440 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله تر څو دغه د دشمن کوم احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې عملي کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یو سمه او لازمه لاره وسنجوي تر څو وکړي ولسی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو کولو څخه وروسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل تر څو دی پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه را وګرځوي تر څو د دغه قلعه څخه یا هم د دغه کندهار شار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ ده ځکهونکو احمدشاه بابا سلطنت یا هم پایتخت وو په خپل کندهار شار وو. په کندهار شار کې احمدشاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچيري تاسو دغه چارزنی پیژنې، دغه چارزنو ساحه چې ده د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغه حمله د راګرزول لپاره د او دربارانو د فیصله وکړه ترسو ودیوالونه او وخندکونه جوړ کړي او د دشمن د حملې څخه مخنیوي وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبره سواله نو سمدستي کسان ولې جل ترسو احمد شاه بابا راوغړي ولو چې احمد شاه بابا ته زرغونه انا څه وویل او ورته یې وویل زویه دا خبره ټینګه په غوښ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شې، به یوازې عزه او ته وژغورل شو، هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بل دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو راتیر سي او ستا شار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېده له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښته نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه ته باید د یوه خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې ښار چې ژوند کوي ته نشي کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړې د دغو څخه دغه کومه کلا چې تا جوړه کړې ده، یعنی دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت بیا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل شو، نور د دې کلا څخه بهر کوم کسان چې دي، کوم افغانان چې دي، کوم نور خوندې او ورونه چې دي، آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندقونو وساتې؟ کله چې احمد شاه بابا دغه خبرې واورېدلې نو احمد شاه بابا ته یې دا یادونه وکړله، وایي ته باید د دشمن تر برید پورې انتظار ونه کړې او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پورې راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دېنه چې هغوی تا ته ځانه ورسي، ستا تر سرحدونه راتیر سي، ته باید د هغوی دپاره امرګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدې تر څو ستا تر سرحدونه راتیر سي. هغه و چې د احمدشاه بابا له مغزو څخه د بندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همدا شان روایت دی چې په 1104 هجری کال کې د احمدشاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته راورسېده او داسې اوازه شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنه شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېده. دغه مېرمنې وویل برې او ماتې د تقدیر په لاس کې دي، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمد شاه بابا د مور دغه خبره واورېدله نو په دې باندې پوه شو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمد شاه بابا د خپل مغزو څخه دغه بندنی مفکرې، د بندنی فکرونه له ذهن څخه وباسله، د دې پر ځای چې د اوه غټ دیوالونه او اوه دنې خندقونه جوړ کړي وای، د هغه پر ځای باندې احمد شاه بابا یو کوچنی او معمولی کلا جوړ کړله. او همدارنګه په دغه وخت کې احمد شاه بابا پانی پت ته جګړې ته ولاړ، چې د پانی پت په جګړه کې احمد شاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبر است بوله چې احمد شاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده، د جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنه شوی دی او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبر است بوله نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم، ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکاریږي چې په 1104 هجری کال، یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته، د احمد شاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله دغه کومه اوازه چې و داس دروغ ثابت شوله، او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړه و او بیرته د خپل ښار پر لور باندې راستون شو، نو همچنان په دې برخه کې لولو چې زرغونه انا په خپل د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویلی شو کله چې په دغه 1104 هجری کال کې د کندهار ښار جوړې دي، نو په دغه تاریخ کې احمد شاه بابا په ژوند کې د اوپات سوی و. یعنی په دغه 1104 کال کې کله چې د کندهار نوی تهداب شو دل کې دي، کندهار په نوی بڼه او نوی ډیزاین سره جوړې دي، نو په دغه وخت کې د احمد شاه بابا د پاچاهی په دوران کې دا وفات شوی ده. څرنګه چې احمد شاه بابا په 1948 کال کې وفات شوی، نو د دې میرمنې وفات د 1440 او 1448 هجري کلونو ترمنځ واقع شوی دی. یعنی دغه نیټې ته چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپل په 1448 هجري کال کې وفات شوی دی، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1440 هجري کال کې پیښه شوې وه. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیچای امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1515 هجري کال کې 40 کلنه وه، او د 1480 هجري کال پر شاوخوا وفات شوې وي، نو دې پایلې ته رسیږو چې اورشادي په 80 یا 90 کلونو ژوند کړی دی، او قبر یې د کندهار ارانداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچیرې موږ د داس وبولو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه راواخلو، چې احمد شاه بابا په خپل په 1515 کال کې پیدا شوی دی او په 1448 کال کې وفات شوی دی، نو کچیرې دغه شاوخوا دغه نیټې موږ ته دقت وکړو، نو داس ویلی سو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 90 کاله ژوند کړی وي، او وروسته د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداو په کوهک کې کوم چې یو کلی وو په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوی ده. استاد عبدالرؤوف بنوا په خپل کتاب کې پښتنی مېرمنې یعنی پښتنی مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو، په دې کې د زرغونه انا په حق له داسې لیکلي دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور و، چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بدل کیږي. زرغونه انا د دې پاکې خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمد شاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه، لکه احمد شاه بابا چې دی. د احمد شاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګه د پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلې دي، او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤوف بنوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمدشاه بابا مور و، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بېلګه بلل کیږي، او همچنان دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. لکه څرنګه چې احمد شاه بابا د بابا لقب ګټلی و، همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټلی و، او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې نوم د نوم یادونه کیږي، او نور افغان مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس مرستې تاسو د نن ورځې لوست هله ده چې یو څه مزده کړي اوسېږي او په یو څه پوه سوي یاست. د لوست په دې برخه کې هم تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. مرستې تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپل ځان سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو، وخت مونږ نیسم. مرستې تاسو د نن ورځې د درس پای تر هم دې ځای پرې وو. هله ده چې خسته شي بنه یاست، تر بل داسې درس پورې د علاف امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس بم دنن ورځی درسی موضوع ته لمندم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سړی د صحت چمه بم پتن می درنو وګللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مرمن اروندی ورو تاسو افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو. خو جو وګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوست مرمن زرغونه انا اروند و مشو تاسو مرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلې افغانې قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه تاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري، ترڅو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیله دې نوي درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل سي. تاسو ټول درانه زده کوونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دغه کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي، دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره په راتلونکي کې مرسته همکاري کوي تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښې او اتلې افغاني مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو، همیشه کوشش کوئ خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوئ او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، سره شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب، زینب بی بی د میرویس نیکه لور. بی بی زینب بی بی چې د میرویس خان هوتکی لور و، د افغانستان د تاریخ یو له برجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې یې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ ایښودونکي میرویس نیکه لور و. زینب بی بی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بی بی د میرویس خان نیکه لور و، چې زینب بی بی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و، چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلبلي او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بی بی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه د میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی وو، یعنې د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی وو. خو زینب بی بی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نه یوازې دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې ترڅنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنه کې هم مهمه ونډه درلودل، یعنی د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ، لولو چې زینب کورنۍ څه ډول وه او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بی بی د اولسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکر او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بی بی په خپله په اولسمې میلادي پیړۍ کې نه په لومړنی یو دورانونو کې، یعنی د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې، چې د صفویانو سلطنت و، د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړې کړي او د هغوی سلطنت پر رامنځته کړي. زینب بی بی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزه شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې، یعنی زینب بی بی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې ترڅنګ د زینب بی بی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېره زیات یې د ازادي او خپلواکۍ اړوند پلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. هم چې نن زینب بی بی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بی بی رول، زینب بی بی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوبوه. یعنی زینب بی بی د یوه ښځینې د یو افغاني مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوبوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کوه چې افغاني کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنی په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولی دی، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول، او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نشې په توګه پیژندل کیږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې ډېر خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کوي، بلکې د دې ترڅنګ همچنان زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې د یو نښې په توګه سره هم پیژندل شوی دی. یعنی د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې یې مقاومت وکړه. یعنی یوازینی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینب بی بی و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول زینب بی بی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بی بی د هغو لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده، او د هغې رول د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه پیاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بی بی په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته ډېر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي، او د دې ترڅنګ په سیاسي چارو کې هم ډېره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بی بی نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې ترڅنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله، او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړنی ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل کوم چې د نارینه وو تر څنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدل. او په هغه دوران کې زینب بی بی د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډېر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند شرایطو او کړنو وړاندیز. زینب بی بی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بی بی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل، او همچنان د دې ترڅنګ زینب بی بی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې یې اغیزې. زینب بی بی د یو مخکښې او مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نشې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکو نسلونو اغیزې. زینب بی بی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ ښځې په توګه د افغانو ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بیلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوې دي، او ګڼې افغان ښځې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنی زینب بی بی د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښ ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړې د یو مخکښ مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي، او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند ورستي کلونه او مړینه د زینب بیبي د مړینې دقیق وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغې د خپل ژوند ورستي کلونه د خپلې کورنۍ او ملګرو ترڅنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د اتلسمې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته له دې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې مخورې څیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبي د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبي په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ یې معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بیبي د خپل ژوند وروستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو تر څنګ چې تیر کړي دي، چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شېبې تیرې کړي دي او د اتلسمې پیړۍ په منځ کې وفات شوی ده. همالته خاور ته سپارل شوی ده. د زینب بیبي د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محورو څیرو څخه شمیرل کیږي او یو محوري څیرې په توګه سره ثبت پاتې شوی ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسي موضوع اړوند یو څه زده کړي واوسئ. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو زینب بیبي اړوند معلومات ترلاسه کړل او ومو پیژندل چې زینب بیبي څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ترازو په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنو زده کوونکو به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو ځانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پرې و. هله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه ونیکې. هیلې مومنې درنه سکون کو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولې وي. هیله ده چې د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. نن ورځ به هم د نن ورځې په زړه پورې موضوع ته تاسو ټولو ته شرح لاس وایم. هیله ده چې د لوستر خرنې شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه ده. په دې لوست کې موږ تاسو د احساساتو د نمولو په حق لول ده چې د احساساتو نمول سره ولې پروسه ده او زموږ په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري. نن راځو د احساساتو څرګندونه وایو. دا چې احساساتو څرګندونه یعنی څه ډول کولای سو خپل احساسات څرګند کو او ولې یا زموږ سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري، پر دغه موضوع باندې به وژغېږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. زیاتره خلک د احساساتو لمخې دوی د سوز سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس کم احساس چې دوی لري هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول یا دا چې موږ او تاسو په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کو یا ښکار نه کو، دا موږ ډیر ستړي، مخشوش او یوازې کولای شو. زیاتره خلک حتی د خپلو هیجاناتو، یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري، د هغه توصیف کول ورتیا هم نه لري. یعنی دوی دغه ورتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي یا داسې الفاظ، داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګند کړي یا ښکاره کړي. ځینې روانپوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي. یعنی هغه څه چې تاسو احساسوئ هغه په ښکاره ډول سره بې له کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي. هر هغه څه چې ستاسو په وجود کې تاسو احساسوئ، احساس په وجود کې هغه احساس شتون ولري، هغه بې له کومې پردې، بې له کومې ستونزې څخه په ښکاره په سم او سالمه توګه سره هغه بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپل احساسات په بیان کې متفکر اوسو. یعنی کله چې موږ خپل احساسات ښکاره کوو یا هغه بیانوو، موږ باید فکر وکړو آیا زموږ دغه احساسات بیانول اړین دي. ایز موږ دغه احساساتو بیانول څه ډول اغیز به هغه ولري، څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه موږ د احساساتو په وړاندې ښکاره سي. نو ځینې ارواپوهان وایي چې تاسو خپل احساسات بې له کومې پردې څخه په سالمه توګه په ښه ډول سره څنګه چې دي هماغه رقم یې بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې یا د احساساتو په بیانولو کې، د احساساتو په څرګندونه کې تاسې متفکر اوسئ، د هغه د احتمالي عکس العملونو په اړه تاسې فکر وکړئ. که چیرې یعنی مخکې له دې چې تاسو خپل احساسات بیان کړئ، د هغه څخه مخکې دغه فکر تاسې وکړئ چې زموږ د دې احساس په بیانولو سره مقابل لوري به څه ډول عکس العمل وشي، څه اغیزې به ولري د زموږ احساسات. نو دغه ارواپوهان په دوه نظره دي. ځینې وایي چې بې له پردې څخه باید بیان سي، بې له کومې ستونزې څخه په ښه او سالمه توګه. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د احساساتو په بیان کې متفکر اوسو. خو که چیرې موږ او تاسې په دقیق ډول سره دې ته وګورو، نو حقیقت خبره دا ده چې زیاتره وخت موږ د احساساتو د څرګندولو وړاندې خپل احساسات نه تجزیه کوو، نه تحلیلوو. یعنی مخکې له دې چې موږ خپل احساسات څرګند کړو، موږ باید خپل احساسات تجزیه کړو، تحلیل کړو چې څه ډول احساس دی، وپیژنو. بلته خبره راجع کېږي د احساساتو پیژندلو ته، د احساساتو نمولو ته. نو سره له دې چې زیاتره خلک د دې پوهه نه لري، سره له دې چې خلک په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي چې څه ډول خپل احساسات څرګند کړي، خو بیا هم د احساساتو د څرګندولو څخه مخکې تاسې باید خپل احساسات ښه تحلیل کړئ، ښه تجزیه کړئ. احساسات په سالم ډول سره څرګندول بیا دې ته ویل کېږي چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني، خپل احساسات په سمه توګه وپیژني، هغه په ښه ډول سره درک کړي او داسې څرګند کړي چې ځان یا نور ته هم تاوان ونه رسوي. نو د احساساتو د څرګندولو څخه مو هدف هم همدا دی چې موږ او تاسې په لومړی قدم کې باید خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات درک کړو، وروسته هغه احساسات په داسې ډول سره بیان کړو چې نه موږ ته نه هم نورو ته تاوان ورسیږي. دا پروسه بیا د احساساتو د پوهېدو، د هغو په د مثبت مدیریت او همدارنګه د شخصي ودې په اړه د اړیکو په شکولو کې مرسته کوي. یعنی دغه احساساتو بیانول یا څرګندول زموږ د احساساتو په پوهېدو کې، زموږ د احساساتو په مدیریت کې، او تر څنګ یې زموږ په د شخصیت په وده کې او زموږ د اړیکو په شکولو کې زموږ سره مرسته کوي. راځو دې ته چې ولې احساسات په سالم ډول څرګندول مهم دي، یا ولې موږ او تاسې باید خپل احساسات په سالم ډول سره څرګند کړو. اول دا چې ذهني روغتیا ته ګټه رسوي. د احساساتو د ځپلو پر ځای باندې د هغه څرګندول، یعنی بل دې چې تاسې خپل احساسات وځپي یا هغه صرف نظر کوي، همدا چې تاسو خپل احساسات په ښه ډول سره بیان کړئ، دا زموږ سره مرسته کوي تر څو فشار یا ذهني فشار مرکم سي، اندېښنې مرکم سي او خفګان مخنیوي وسي. زموږ اړیکې هم ښه کوي. د احساساتو څرګندول په اړیکو کې باور او پوهه رامنځته کوي. د ځان پوهاوی هم زیاتوي. کله چې موږ خپل د احساساتو د څرګندولو هڅه کوو، دلته دی چې موږ لومړی قدم کې خپل احساسات پیژنو. د خپلو احساساتو پوهه او د خپلو احساساتو څرګندونه بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل ځان ښه وپیژنی او ښه تصمیم ونیسئ. فزیکی فشار هم راکموي. د احساساتو ځپل دا چې تاسو خپل احساسات څرګند نه کړئ، خپل د ځان سره وساتئ، یا هڅه وکړئ چې خپل احساسات په وجود کې پټ کړئ او هغه څه ډول چې دي هغه سه ښکاره نه کړئ، دلته ممکن تاسو ته د سر درد پیدا شي. زیاتره وخت چې موږ خفه یو، په قهر یا غصه یو، خپل او داسې مثلا موږ خپل هغه احساسات پټوو، هغه څه پو او د هغه پر ځای هڅه کوو چې ځان ښه وښیو، دلته موږ زیاتره وخت پر سر دردیږي. یعنی د سر دردی ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. د وینې فشار مو هم لوړیږي. د معافیت کمزورتیا، یعنی زموږ معافیت سیستم کمزوري کیږي، انرژي مو کمیږي، نو دلته فزیکی فشار هم راکمیږي. نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره څرګند کړئ. بل دا چې انعطاف زیاتوي. د احساساتو سالم مدیریت بیا تاسو ته د ژوند د ستونزو سره د مقابلې وړتیا درکوي. یعنی تاسو چې خپل احساسات وپیژنئ او هغه وکولای شئ چې هغه په ښه ډول سره مدیریت کړئ، نو دلته دی چې تاسو کولای شئ تاسو ته دغه وړتیا خپله پیدا کیږي چې تاسو د ژوند د هر ډول ستونزو سره، د ژوند د هر ډول ننګولو سره تاسو مقابله وکړي. د احساساتو په څرګندولو کې ننګونې کومې ستونزې لرو؟ موږ د احساساتو په څرګندولو کې اوله ستونزه زموږ او ستاسې دا ده چې خپل احساسات نه پیژنو. یعنی د احساساتو د نه پیژندلو ستونزه د احساساتو په څرګندولو کې یوه ننګونه ده. زیاتره خلک خپل احساسات نه پیژني، نه کولای شي چې هغه درک کړي، نه دا وړتیا لري. زیاتره خلک بیا د دې څخه بیره لري چې د احساساتو څرګندونه به دا چې دوی خپل احساسات څرګند کړي دا به په نورو کې منفي عکس العملونه رامنځته کړي. ځینې خلک به زموږ په اړه منفي فکر وکړي. ځینې فرهنګي محدودیتونه دي. ځینې کلتورونو کې د احساساتو ښکاره کول هم یو ډول کمزوري ګڼل کېږي. دا یو بله ننګونه ده چې موږ د احساساتو په څرګندولو کې په نننۍ عصر کې ورسره مخامخ یو. د خبرو مهارت کمزورتیا ده. په دې موږ نه پوهیږو چې احساسات څنګه په روښانه او اغېزمنه توګه سره بیان شي. دغه مهارت په موږ کې نشته چې موږ خپل احساسات څه ډول بیان کړو په روښانه او ښه شکل سره، داسې چې زموږ د احساساتو څرګندول او بیانول اغېزمن یا تاثیرناک اوسي. راځو د احساساتو د څرګندولو ګټې ته. مخکې چې مهمه یادونه وکړه، زموږ سره کول مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږو، فشار کمیږي، اړیکې مو ښه کیږي. د خلکو سره چې کله خپل احساسات بیانوو، پر ځان باور مو زیاتیږي. ځکه موږ خپل احساسات کنټرولوو، نو ځکه د ځان باور یا اعتماد به نفس مو هم زیاتیږي. فزیکي روغتیا ته مو هم ګټه رسیږي، ځکه د احساساتو په څرګندولو سره چې کله ذهني فشار کم شو، دلته دی چې فزیکي روغتیا مو نور هم قوي کیږي، فشار کمیږي او عمومي روغتیا ښه کیږي. مګر که چیرې موږ خپل احساسات څرګند نه کړو، ځینې تاوانونه ورسره مخ کیږو. د ځینو تاوانونو سره د احساساتو پټول او په سالم ډول سره د هغه احساساتونه څرګندول بیا کولی سي زموږ په کړو وړو کې، زموږ په چلند کې، زموږ په عکس العملونو کې، زموږ په اړیکو کې او د ژوند په نور اړخونو باندې هم ډېر منفي تاثیر وکړي. د احساساتو پټول بیا زموږ په ذهني روغتیا، زموږ په عاطفي روغتیا هم ډېر بد تاثیرات لري. د احساساتو پټول کېدای سي چې زموږ فشار، زموږ اندېښنه، زموږ خفګان نور هم زیات کړي. هغه کم پټ شوی احساس چې موږ هڅه کوو هغه پټ کړو، همدغه پټ شوی احساس کولی سي چې یو ډېر غټ رواني فشار رامنځته کړي یا یو دوامداره رواني فشار سرچینه وګرځي. مثلا تاسو فرض کړئ چې یو کس تازه یو سخته تجربه، مثلا یو خپل ډیر ګران او عزیز کس د لاس ور کړی دی، د دې پر ځای چې غم او اندېښنې احساسات د خپل دغه د غم او اندېښنې احساسات څرګند کړي، هغه د تصمیم نیسي، هغه د پریکړه کوي چې خپل دغه احساسات پټ کړي. یعنی پټ کړي، وخت ورنه کړي، په مدیریت باندې کار ونه کړي، د دې پر ځای د خپل هغه ورځنی چارو ته ادامه ورکوي او خپل دغه احساس پټوي. په دغه وخت کې دغه انسان یا دغه کس کېدای شي چې د خفګان یا د اندېښنې په څیر ځینې دغه احساسات چې هغه په دوامدار ډول سره د تجربه کوي. یعنی هر ورځ د خفګان او اندېښنې، مګر د خپل دغه احساس دی پټوي. دغه احساس بیا په تدریجي ډول سره زیاتیږي او د وخت په تیریدو سره د ځینو مشکلات سره د مخامخ کیږي. فزیکی روغتیا ته زیان رسیږي. بلاخره یوازیتوب یا انزوا ته مخه کوي او ګوښوالی ټاکي. د احساساتو نه څرګندونه بیا زموږ په اړیکو باندې هم منفي اغیزه کوي. کله چې موږ خپل احساسات پټ کړو، نو نور کسان هم په ښه ډول سره نه صدر کولای او داسې فکر کوو چې نور کسان هم موږ نسو کولای درکو او هغه نور کسان هم موږ نسو کولای په شډه ول سره درکې. او د دې فکر کې چې موږ خپل ځان یا موږ هغه ته بې توجه یې، ځان د هغه څخه لري کوو، چې دا موضوع بیا موږ باور په اړیکو کې راکموي. د تر څنګ پر ځان باور مو لمنځه ځي. او کچېری نو د ځکه د سالمو اړیکو جوړولو لپاره دا مهمه ده چې موږ خپل احساسات په شډه ول سره څرګند کړو. راځو دې ته چې خپل احساسات څه ډول څرګندولای شو. اول دا چې تر ټولو ښه او اغېزمنه لاره دا ده چې تاسو ژورنالیزم یا د یادښت کولو طریقه وکاروئ. هر ورځ هغه کم احساس چې تاسو لري هغه کولای شي ولیکئ، او دا دې دغه کار به تاسو عاطفي پوهه شې کوي. دا به تاسو ته فرصت درکوي تر څو تاسو خپل هغه پرسوي افکار، پرسوي احساسات تاسو آزاد کړئ، هغه تحلیل کړئ، او هغه تاسو خپل احساسات په شډه ورسره مدیریت کړئ. نو ځکه تاسو یوازې یو کوچنی یادښتي کتابچې ته ضرورت لري. هر ورځ خپل احساسات پکې ولیکئ. دوهم، د غصې سالمه څرګندونه ده. غصه چې دی هغه یو طبیعي احساس دی، نو د هغه څرګندول هم ډیر مهم دی. د دې پر ځای چې تاسو خپل غصه په فزیکی یا د خبرو د لارې څرګند کړئ، تاسو کولی شئ خپل دغه احساس د سپورتي فعالیتونو د لارې د نورو آرام کوونکو، هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، د هغه فعالیتونو له لارې خپل دغه د غصې احساس خپل د ځانه آزاد کړئ. مثلا تاسو کولی شئ جیم ته ولاړ شئ یا کلب ته ولاړ شئ، کولی شئ په مناسب ځای کې خپل غصه خالی کې، یا هم کولای شي چې په دې حق له نور سره خبرې وکړي. دریم د ویر سره د مقابلې د لارې د خبرو کولو طریقه. مثلا که چیرې تاسې د ویر احساس لري، تاسې هڅه وکړئ چې د یو باوري شخص سره خبرې وکړئ، خپل نظریات د هغه سره شریک کړئ. دا ووایئ چې تاسې د څه څخه بیریږئ، ولې بیریږئ. نو یعنې خپل د خبرو کولو د لارې تاسې کولی سئ خپل د دغه د ویرې د احساس سره مقابله وکړئ. د غم او درد څرګندول، غم او درد بیا بل احساس دی. که چیرې تاسې ورسره مخامخ سئ، نو هڅه وکړئ چې دا هم څرګند کړئ د طبیعي لارو، مثلا د ژړا کولو د لارې، یا د دې احساساتو په اړه د خبرو کولو د لارې. مثلا فرض کړئ چې ستاسې یو ملګری ستاسې څخه لیرې سوی دی، او د هغه ډېر یادونه ستاسې سره دي. نو د دې احساس د پټولو پر ځای تاسې کولی سئ په یو آرام ځای کې کښېنئ، د هغه وژاړئ، وروسته بیرته خپل ځان آرامه کړئ، او خپل هغه کوم احساس چې دی هغه په مکمل شکل سره تاسې خپل ځان سره آزاد کړئ. نو د غم او درد احساس څرګندول هم اړین دي. په پایله کې دا چې په سالمه توګه خپل احساسات څرګند کړئ، خپل هیڅ احساس مه پټوئ. هر هغه احساس چې تاسې لرئ هغه په سالم او ښه ډول سره ښکاره کړئ. دغه پروسس موږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره د همدردي او ژورې اړیکې رامنځته کړو، او خپل د ژوند کیفیت ښه کړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس. تر راتلونکي درسه پورې تاسې ټول پر یو مهربانه لفظ سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونې کې هیلي مومنی درنو څه کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. هوا وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست ښه راغلاست وایم. نن مو موضوع د احساساتو لپاره ځان پاملرنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسې د احساساتو لپاره د ځان پاملرنې په حق له پوهیږو چې د دې موضوع مطلب څه دی، او په دې لوست کې به د ډیرو په زړه پورې موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لسته راوړو. نو هیله ده چې د لوست راخلنی شي، به راسره مل پاتې سي، او تاسې هم د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. درنو زده کوونکو، په تیرو لوستونو کې موږ احساسات پیژندلي وو. د احساساتو نومول مو پیژنل، دا چې خپل احساسات څه ډول نومولی سو، او تر څنګ دا چې خپل احساسات څه ډول څرګندولی سو. د احساساتو لپاره ځان پاملرنه هغه ګامونه دي، یا هغه اقدامات دي چې هغه د عاطفي او رواني روغتیا د شوارې لپاره اخیستل کیږي. یعنی هر کله چې موږ خپل د احساساتو لپاره ځان ته پاملرنه وکړو، نو دا یو ګام دی چې موږ خپل عاطفي یا رواني روغتیا ته ورسیږو. یا په یو عاطفي یا رواني روغتیا کې مو شوالی راسي، او ذهني ارامتیا یا سکون ته ورسیږو. دا مفهوم دا د داسې ستراتیژیو او د داسې فعالیتونو پر اساس باندې جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو د خپل احساساتو سره بهتره یا ښه چلند وکړي، او د فشار او اندېښنې کچه راټیټ کړي. یعنی دغه موضوع کې د احساساتو لپاره ځان پاملرنه، د دې مفهوم دا دی چې تاسې داسې فعالیتونه، یعنی داسې ستراتیژي او فعالیتونو پر اساس باندې د موضوع یا جوړه شوې ده چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو خپل د احساساتو سره ښه چلند وکړي، او د احساساتو په مقابل کې د ښه چلند کولو په ترڅ کې به تاسې خپل هغه کومه اندېښنه چې ده، یا هغه فشار چې دی ذهني، هغه راکم کړي. مثلا تاسې فرض کړئ چې د یو داسې حالت سره مخ شوي یاست چې هلته تاسې هر وخت سټرس یا اضطراب یا اندېښنه لري. په ځانګړې توګه مثلا د کار یا د زده کړو د فشار له امله تاسې سټرس لري یا اندېښنه درسره دي. په دغه حالت کې تاسې کولی سئ څو ځان پاملرنې ستراتیژي وکاروئ، یعنی څو د ځان پاملرنې کړنلارې تاسې وکاروئ تر څو دغه د منفي احساساتو د زیاتوالي مخنیوی وسي. هغه کم فشار، هغه کم سټرس یا اندېښنه چې ستاسو سره ده، هغه د منځه ولاړ سي. مثلا تاسې د زده کړو امتحان لري. مثلا تاسې امتحان لري، دغه امتحان له امله تاسې ډېر سټرس لري، ډېره اندېښنه لري. نو په دې وخت کې ځینې ستراتیژي دي. دغه ستراتیژي د دغه کړنلارې یا د ځان پاملرنې طریقې ستاسو سره مرسته کوي تر څو دغه سټرس، خفګان یا دغه اضطراب یا اندېښنه چې تاسې د خپل امتحان په هکله لري، دا لرې سي. مثلا دا ستراتیژي عبارت دي د تنفسي تمرینات. یعنی د ژورې ساه اخیستلو تمرین، د نورو سره خبرې کول، د احساساتو لیکل، مثبت فکر کول او هم مشوره غوښتل. دا ځینې هغه کړنلارې دي چې ستاسو سره مرسته کوي سترس، استراب یا اندېښنه مراکمه سي. نو راځئ چې دا ووایو د هرې ستراتیژي په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو او دا ووایو چې څنګه کولای سو د دغه ستراتیژي څخه موږ ګټه واخلو. لومړنۍ ستراتیژي یا لومړنۍ کړنلاره چې د هغه تنفسي تمرینات دي. تنفسي تمرینات د سټرس، استراب یا د اندېښنې د مدیریت لپاره یوه ډېره موثره یا مفیده وسیله ده. ستاسو سره مرسته کوي تر څو سټرس یا هغه اندېښنه چې تاسو لري هغه مدیریت کړي. دغه تمرینات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د ژورو ساګانو په اخیستلو سره تاسې سکون ترلاسه کړئ. نو تاسې هڅه وکړئ کله چې احساس کړئ چې تاسې غوسه، اندېښنه، سټرس یا استراب لري، یو ځای، یو آرامه ځای تاسې خپل ځان لپاره پیدا کړئ. د څلورو ثانیو لپاره تاسې خپل ساه ونیسئ، بیا په آرام ډول سره خپله دغه ساه بهر کی، خارج کی. دا کار تاسې د څلورو څخه تر لس واره تکرار کړئ. ګرانو زده کوونکو، تاسې کولی شئ دغه تخنیک د ورځني عادت په توګه سره وکاروئ، یعنی هر ورځ د ورځني عادت په ډول سره تاسې دغه تخنیک، دغه کړنلارې، دغه ستراتیژي تاسې وکاروئ، چې دا به ستاسو سره مرسته کوي د غوسې او جدي تنشونو پر ځای باندې د ډېر آرامش او سکون احساس تاسو ترلاسه کړئ. نو هڅه وکړئ تنفسي تمرینات خپل ورځنی عادت وګرځوئ او هر ورځ د څلورو څخه تر لس وارې د څلورو ثانیو لپاره خپله ساه ونیسئ او بیا یې په آرام ډول سره بهر کی. ستاسو سره به د سټرس، اندېښنې او استراب راکمول کې مرسته وکړي. دوهمه طریقه د نور سره خبرې کول دي. د احساساتو، د خپل عاطفي تجربو په اړه خبرې کول د احساساتو د سټرس د مدیریت او د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره دا هم یوه مؤثره وسیله ده. یعنی دا یوه ډېره مفیده او ښه طریقه ده چې تاسې د خپلو احساساتو په هکله، د خپل عاطفي تجربو په هکله خبرې وکړي. تاسو ته دغه فرصت درکوي، د خبرې کول تاسو ته دا فرصت درکوي چې خپل احساسات تاسې بیان کړي، پس ښه ډول سره، په واضح ډول سره په هغه باندې پوه سي، چې دا به کولای سي چې عاطفي فشار او ذهني نرمتیا راکمه کړي او تاسې هڅه وکړي چې خپل دا احساسات په ښه ډول سره بیان کړي، په سمو الفاظو سره، په سمه طریقه او سالمه طریقه سره. د دې تر څنګ د دوستانو، کورنۍ یا مشاورانو سره اړیکه جوړول به کولای سي تاسو ته د ملاتړ، د حمایت او همبستګۍ احساس نور هم درکې. تاسې وکولای سي پر یو چا باندې تکیه وکړئ، ساس ترمنز مثلا تاسې یو حمایت کوونکی د ځان لپاره پیدا کړئ او د عاطفي ستونزو لپاره نوي حلونه موندل کې هم ساس سره مرسته کوي. د دې تر څنګ د سختو تجربو د پروسس کولو له لارې به تاسو کولای سي خپل احساسات بهتره اداره کړئ او فشار یا هغه تنش دي هغه کم احساس کړئ. دریمه طریقه هم د احساساتو لیکل دي. دا یو ډیره مفیده او مؤثره وسیله ده چې تاسې د خپل احساسات ولیکي. هم دغه د احساساتو لیکل د ځان پوهیدنې لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. دغه طریقه به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسې خپل احساسات، خپل هغه تجربې په واضح ډول سره وپیژنئ. هر هغه څه چې تاسې لیکي تر دې بهتره ده چې تاسې په خپل الفاظو سره بیانوي. یعنی د الفاظو د بیانولو په وخت کې تاسې کولای سي دا امکان لري چې تاسې سمدستي غبرګون ښکاره کړئ، سمدستي عکس العمل ښکاره کړئ، بې له فکر کولو خبرې وکړئ. مګر که چیرې تاسې همدغه څه چې تاسې غواړئ ووایئ، تاسې دا ولیکئ، پر یو کاغذ باندې تاسې ولیکئ، دا ستاسو سره مرسته کوي چې په بهتره یا په ښه ډول سره تاسې هغه څه چې غواړئ بیان کړئ هغه ولیکئ. نو د احساساتو لیکن هم یو ډېره ښه وسیله ده. تاسې خپل احساسات او تجربې په واضح ډول سره ولیکئ پر کاغذ باندې چې دا به ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات په واضح ډول سره وپیژني. دغه کار بیا د عاطفي فشار په ضد ولې کې هم مرسته کوي. هر کله چې تاسو باندې فشار ډیر زیات وي، هر هغه بد یا منفي احساس چې تاسو لرئ، نو هڅه وکړئ چې هغه ولیکئ. دا په سلو کې ستاسو سره مرسته کوي چې عاطفي یا ذهني فشار چې تاسو لرئ هغه راکم شي. د ستونزو د بیان کولو لپاره هم یو خوندي ځای چمتو کوي چې په نتیجه کې بیا رواني فشار او سټرس راکمیږي. په ټوله کې دغه لیکل تاسو ته د خپلو عاطفي حالاتو د ثبت کولو لپاره فرصت درکوي چې تاسو خپل عاطفي یا احساساتي حالات تاسو ثبت کړئ او تاسو کولی شئ د وخت په تېرېدو سره د پرمختګ نشي ووینئ چې څومره تاسو پرمختګ کړی دی. دا هم کولی شئ د راتلونکو ننګونو یا د راتلونکو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یو محرک وي. مثلا تاسو فرض کړئ چې د خپلې دندې د ترلاسه کولو څخه وروسته تاسو ډېر د ناامیدۍ او بې ارزښتۍ احساس کړی دی. فرض کړئ تاسو خپله وظیفه د لاسه ورکړې ده، د وظیفې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو ډېر ناهیلي او ناامیده یاست، ځان ډېر بې ارزښته احساسوئ. د دغه احساساتو سره د مقابلې لپاره تاسو تصمیم نیسئ چې په یو یاداشت کې ولیکئ، مثلا په یو کاغذ باندې تاسو د خپل احساسات لیکئ، هر هغه احساس چې تاسو د دغه دندې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسو لرئ. تاسو دغه احساسات ولیکئ، په لومړۍ ورځ د هغو ورځو سختي او فشارونه تاسو ولیکئ چې تاسو ته تاسو هغه احساسوئ چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي چې هغه ذهني عاطفي فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د لیکلو پر وخت باندې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې ستاسو ناامیدي د لوړو توقعاتو او ټولنیز فشار له امله ده. کله چې تاسو لیکنه کوئ هغه احساس لیکئ، هغه احساس یا هر هغه څه چې تاسو په ذهن او په زړه کې لرئ هغه لیکئ، نو دلته تاسو پوهیږئ چې د ناامیدي کوم احساس چې دی هغه د لوړو یا د زیاتو توقعاتو له امله دی یا هم د ټولنیز فشار له امله دی. دغه پوهه بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو د خپل ځان سره تاسو مهربانه سي. همدارنګه به دا کولای سي تاسو کولای سي چې خپل هغه کوم سی وی چې د یکم اسناد چې تاسو د دندې ترلاسه کولو لپاره لیږلي دي هغه بیا تازه کړئ، د دوستانو سره اړیکه ونیسئ چې دا به د ستاسو ته د کنټرول او هڅونې احساس هم درکړي. نو هڅه وکړئ چې هر هغه احساس چې تاسو لرئ تاسو د ځان سره نوټ کړئ یا یې ولیکئ تر څو هغه فشار او عاطفي نرمتیا چې ده هغه راکم شي. څلورمه ستراتیژي د مثبت فکر کول دي. مثبت فکر کول د ژوند په اړه یو خوشبینانه نظر دي. تاسو همیشه هڅه وکړئ چې مثبت هغه څه چې منفي دي تاسو مثبت لیدلوری وګورئ. که چیرې هر څومره منفي اوسې تاسو یو مثبت اړخ ورته وڅړئ، یو مثبت اړخ ورته پیدا کړئ چې همدغه مثبت فکر کول د ژوند په هکله یو ډیر خوشبینه نظر دی چې د تجربو مثبت اړخونه باندې دغه مثبت فکر کول تمرکز کوي او دا ډول فکر بیا د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره هم ډیر مهم او ډیر ګټور دی. مثبت فکر کول کولای شي چې د سټرس او اندیښنې کچه راټیټه کړي، ځکه چې دا خلکو ته دا هڅوي چې د ستونزو پر ځای باندې د هغو پر حلولو باندې تاسو تمرکز وکړئ. همدارنګه مثبت فکر کول کولای شي چې د ځان باور او پر ځان باندې د اعتماد کچه لوړه کړي او ښه اړیکې رامنځته کړي. نو هڅه وکړئ چې په هر منفي احساس کې هم تاسو د ځان لپاره مثبت احساس پیدا کړئ. په هر منفي کار کې، په هر منفي نتیجه کې، په هر منفي پایله کې تاسو مثبت افکار یا مثبت فکرونه پیدا کړئ. د ستونزو کچیرې یو ډیره غټه ستونزه اوسه، تاسو د هغه د منفي اړخونو په هکله فکر مکوئ، د هغه پر ځای د دې ستونزې پر حلولو باندې فکر وکړئ چې څنګه په مثبت ډول سره کولای شئ دغه ستونزه حل کړئ. نو څلورمه طریقه همدغه مثبت فکر کول دي چې د رواني روغتیا په ښه کولو کې او د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې، د ژوند د کیفیت په لوړولو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو هڅه وکړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو مثبت فکر وکړئ. په پایله کې بیا هم فعالیت دی ځان ته لیک لیکل. د نن ورځې فعالیت مو دا دی چې د ځان لپاره یو لیک ولیکئ. نو ځکه غواړم تاسو د خپل ځان لپاره یو لیک ولیکئ، تاسو په یو آرام ځای کې کښینئ او شروع وکړئ د خپل احساساتو او د هغه چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست. په یاد ولرئ چې خپل په دغه لیک کې خپل د بریا او خپل د ځواک او د خپل قوتونو په اړه هم یادونه وکړئ. په پایله کې مثبتې او ملاتړ کوونکي پیغامونه ورکړئ. وروسته له دې بیا چې دغه لیک مکمل شي یو څه وخت ورکړئ، فکر وکړئ او په لیکلو کې کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي چې دا فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي د خپلو احساساتو په اړه زیاته پوهه ترلاسه کړئ او د ځان پاملرنې مهارت هم تاسو تمرین کړئ. نو تاسو یو آرام ځای انتخاب کړئ، قلم او کاغذ راواخلئ، د خپلو احساساتو په هکله، د خپلو ننګونو یا چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست هغه په هکله ولیکئ، د خپلو بریاوو په هکله، او په پایله کې خپل ځان ته مثبت او حمایت کوونکی پیغام ورکړئ. نو دا فعالیت حتما تر سره کوي. د نن ورځې درس مو هم دومره و، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو دره حضور ته حاضرېږي. تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شی چری
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जग सरल कमजनन पा वैरानयम ओ जग सरल कमजनन पा वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको सरल कमजन पैरानक सरल कमजन पैरानय
பவயல் தல பைஸ ரெந்தானாயம் ஓ ஜக்க சரல கம்மஜ்னுன்.